شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبري مجله زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې طاهر روشن را سره مرسته کوي. السلام علیکم. دا خبري مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي او د انټرنیټ ته لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په دې خبرونه کې مو وړاندې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه، د ناټو د عمومي منشي له څرګندونو خبرو، او د همدې انتخاباتو په ارتباط ګڼ نور مطالب لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
د ناتو سرمنشي انریس فوګ راسموسن ویلی په افغانستان کې د تیرې میاشتې د جمهوري ریاست انتخاباتو دا جوته کړې چې افغانان افراطیان نه دي او افغان امنیتي ځواکونه کولی سي د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي. طالبانو د امریکایي عسکرو بابریک دل د سپارلو 12 دقیقې ویډیو خپره کړې ده، او د پاکستان په راولپنډي ښار کې د یو ځانمرګي حملې په نتیجه کې د دغه هیواد د استخباراتو د ادارې دوه کسان وژل شوي دي. دا خبرونه تفصیل. د ناتو سرمنشي انریس فوګ راسموسن ویلی په افغانستان کې د تیرې میاشتې د جمهوري ریاست انتخاباتو دا جوته کړې چې افغانان افراطیان نه دي او افغان امنیتي ځواکونه کولی سي چې د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي. هغه په وینا تیرې ټاکنې د افغان چارواکو او افغانانو لپاره یو ستره بریا وه او د خلکو لخوا د طالبانو د منلو ښکاره پیغام یې درلود. راسموسن ویلی افغان ځواکونه په لومړي پړاو انتخاباتو کې د مسلکي او موثر کار له امله د ستایلو وړ دي. ټاکل شوی چې د ټاکنو دوهم دور د جون څوارلسمه ترسره سي. د نوموړي په وینا ناتو د دې کال په پای کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسوي. موږ له 2014 کال وروسته په یوه نوي پلان کار کوو چې د افغان ځواکونو روزنه، ملاتړ او تجهیز دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو وغوښتل چې د انتخاباتي کمپاینونو د خبرونو په خپرولو کې بې پریوالي په نظر کې ونیسي. دغه کمیسیون په تیرو لسو ورځو کې د ډلهییز رسنیو پروګرامونه څارلي او په دغه اړه یو رپورټ هم خپور کړی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون مرستیال حشمت الله رادفر وایي چې یو شمېر تلویزیونونو د انتخاباتي کمپاینونو د خبرونو د خپرولو پر مهال بې پریوالي په پام کې نه دی نیولی.
و در تازه ترین مورد که دیروز
تر ټولو په تازه مورد کې چې تیر ورځ واقع شوی دی، یو ډول ادبیات او استعمال ده چې تاو تاریخوالی او د تاو تاریخوالی راپارون کې چلندونه دي، او د انتخاباتو د کوم کاندید د ګټولو او ناکامۍ په حق له هم دي اوریدل سوي دي.
طالبانو د امریکایي عسکر با برګدل د سپارلو 12 دقیقې ویډیو خپره کړې ده. برګدل د می میاشتې په یو دشمه نیټه د ګوانتانامو زندان څخه د 15 طالب مشانو په بدل کې خوشې سو. دغه ویډیو شي چې برګدل په یو سپین ډاټسن موټر کې ناست دی. وسلوال طالبان هم په سیمه کې په ډیره کچه لیدل کېږي. په دغه ویډیو کې امریکایي هلیکوپټر هم لیدل کېږي چې دغه عسکر د وړلو لپاره راځي. یو هلیکوپټر په ځمکه کښېني، څو کسان ترې کوزیږي او د برګدل له تسلیمېدو وړاندې له طالبانو سره روغ پارکوي. د افغانستان ولسی جرګې د توریزم د تمویل د مخنیوي قانون طرحه د رایو په اکثریت تصویب کړه. د توریزم د تمویل او د پیسو د سپینولو د مخنیوي قوانینو طرحې تیر اونۍ د عدلیې وزارت لخوا ولسی جرګې ته د تصویب په هدف استول سوې. د عدلیې وزارت ولسی جرګې ته د یادو طرحو د سپارلو پر مهال له دغې جرګې غوښتي وو چې دغه د قوانین طرحه ډېر ژر تصویب کړي. د پاکستان په راولپنډي ښار کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې لږ تر لږه دوه امنیتي افسران وژل شوي دي. برید کوونکي یو پوځي موټر ته نږدې چاودیدونکي مواد وچول. دغه وژل شوي افسران د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI کارکوونکي وو. ځینې راپورونه وایي داسې ښکاري چې برید کوونکي یو سوالګر وو چې ویل کېږي هغه وخت موټر ته ورنږدې سو چې موټر د ترافیکو اشارې ته ولاړ و. د پاکستان پر پوځي پرسونل په پرله پسې ډول بریدونه کېږي، خو دا برید وروسته له هغه سوي چې پاکستان د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې پر وسلوالو مخالفینو خپل بریدونه ډیر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو نایلان سوی سفر د لبنان مرکز بیروت ته ورسید. تمه ده نوموړی د لبنان له لومړي وزیر او نورو لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. د لیدنه داسې مهال کېږي چې لبنان د مهال له څه باندې 1 میلیون سوریایي او فلسطیني کډوالو سره چې مرستې ته اړتیا لري راسو ګریوان دی. بلخ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین نوی منتخب ولسمشر یو ښه انتخاب بللی چې کولی سي د په وینا په دغه سخت مرحله کې د اوکراین مشري وکړي. اوباما ویلي امریکا ژمنه ده چې نه د ورځو او اونیو بلکې د کلونو لپاره به د اوکراین تر څنګ ودرېږي. ولسمشر اوباما په وارسا کې د اوکراین له نوي ولسمشر پیترو پروشینکو سره تر خبرو وروسته د خبره خبریالانو ته وکړه.
مونږ ځکه د یو بل تر څنګ درېږو چې باور لرو ملتونه او هیوادونه دا حق لري چې خپلو اهدافو ته ورسیږي، او په دې کې د اوکراین خلک هم شامل دي.
دواړو مشرانو پر دې خبرې کړې چې واشنگټن څنګه کولای سي د اوکراین د پوځ پر روزنه، د قانون په تنفیذ او په خلکو لارو کې مرسته وکړي چې وکولای سي اوکراین د انرژۍ له اړخه پر روسیې خپل اتکا راکم کړي. بلخوا متحده ایالات وایي د مصر له نوي منتخب ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د کار کولو سترګې په لار دي، خو له السیسی څخه تمه کوي چې خپل دیموکراتیک اصلاحات ورمعرفي کړي. سپینې ماڼۍ نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر باراک اوباما به په راتلونکو ورځو کې له السیسی سره خبرې وکړي. او د ناتو عمومي منشي انډرس فوک راسموسن په پوځ کې د اصلاحاتو په برخه کې د ګرجستان هڅې ستایلې دي او وایي که چیرې د پخواني شوروي اتحاد دغه جمهوریت ضروري معیارونه پوره کړي نو د لویدیز د پوځي اتحاد غړی به سي. راسموسن نن په بروکسل کې د ناتو او ګرجستان کمیسیون ته د څرګندونو پر مهال ویل چې ګرجستان په ځانګړي ډول په دفاعي او امنیتي برخو کې ښه پرمختګ کړی دی. د خبرونو پای.
دا ساده رادیو ما شمنه خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه د ناتو د عمومي منشي څرګندونه خبرو.
Later this month, Afghan men and women will take part in the second round of the presidential election.
د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره کاندیدانو مو د ملګرو ملتو له غشتنې هم په خبرونه کې خبرو. افغان ځواکونو ویلي دي چې د انتخاباتو په ورځ د سباندی او سلواتیا انتخاباتي مرکزونو امنیت نشټینګولای. په ننګرهار کې مو لوی وی مظاهرې په خبرونه کې خبرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر د اوکراین له جمهور رئیس سره په پولند کې کتلی دي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د امنیت ته تضمینولو لپاره د افغان ځواکونو ستاینه وکړه چې ډېرې هلې ځلې کوي. تاکل شوی دی چې د دوهم پړاو انتخابات د خبرګولی په څلور وشتمه د اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنځ وشي. راسموسن وویل په دې میاشت کې به وروسته نارینه او ښځینه افغانان د ولسمشۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې برخه واخلي، او د افغانستان په تاریخ کې به د لومړي ځل لپاره د واک ډیموکراتیک انتقال ته لاره هواره کړي. افغان حکومت او امنیتي ځواکونه سخت هڅې کوي څو دغه تاریخي رایه اچونه ترسره شي. راسموسن د ولسمشۍ د انتخاباتو د لومړي پړاو ستاینه وکړه چې نږدې 1 میلیون افغانانو رایه ورکړي. د ناتو د عمومي منشي په وینا د لومړي دور انتخابات د افغان چارواکو لویه کامیابی و او خلکو په ښکاره طالبان رد کړل. راسموسن بیا وویل
In securing the elections, the Afghan security forces did an outstanding job.
د انتخاباتو د امنیت په برخه کې افغان امنیتي ځواکونه ډیر بریالي وو. دوی د رای ورکولو تر شپږ سره 200 ډیر مرکزونه خوندي کړل. افغانانو ته زمينه برابر کړه چې خپل ډیموکراتیک حق تجربه کړي. دوی د خپل اغیزمنتوب او تخصص تر اعتبار تر لاسه کړ. د ناتو په غونډه کې افغانستان د ناتو د محارب ځواکونو د استلو پر مسلې هم خبرې روانې دي. ټاکل شوی دی د روان میلادي کال تر پایه د ناتو ټول محارب ځواکونه له افغانستانه ووځي. ناتو هیله منه ده چې د افغانستان له حکومت سره د یو قانوني چوکاټ له جوړېدو سره به دې ته لاره هواره شي چې ناتو تر 2014 کال وروسته هم افغان ځواکونو ته سلا مشوره ورکړي، هغوی تجهیز کړي او مرستې ورسره وکړي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ناتو د دفاع وزیرانو ترڅنګ د ایساف د غړو هیوادو دفاع وزیرانو، د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي او د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش هم برخه اخیسته ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ولسمشۍ د انتخاباتو د دوهم دور لکاندیدانو او انتخاباتي کمیسونونو وغوښتل چې د با اعتبار انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. یان کوبش نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر نړیوال ټولنې ژغ وکړ چې تر 2014 کال وروسته هم افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې وکړي. د موضوع تفصیل د رضوان مراد پور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر وایي دا هیواد له یوې حساسې مرحلې تیریږي او باید ټولې خواوې هڅه وکړي چې خپل خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. یان کوبش په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې ویل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په خپلو پریکړو او چلن کې له بشپړ شفافیت کار واخلي. د ښاغلي کوبش په وینا د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان د انتخاباتو د پروسې د خوالي غوښتونکي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ټینګار وکړ چې دا سازمان په انتخاباتو کې له هیڅ کوم کاندید څخه ملاتړ نه کوي. یان کوبش د ناټو د دفاع د وزیرانو غونډې ته ویل د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین باید پر اصلي موضوع متمرکز وي او د هغه په وینا په دې مبارزو کې ګروپي او قومي مسایل مطرح کول ځای نه لري. نوموړي افغان ځواکونه وستایل او د انتخاباتو د پروسې د ګډوډولو لپاره د دولت د وسلوالو مخالفانو حملې وغندلې. یان کوبش په خپلو خبرو کې له نړیوال ټولنې هم غوښتل چې له 2018 کال وروسته کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي د دې هیواد له ځواکونو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي ویل نړیوال ټولنه باید راتلونکي میلادي کال په بروکسل او بیا د لندن په پلان شو کانفرنسونو کې د افغانستان په اړه خپل ژمنه تازه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د دې لپاره چې د تیرې لسیزې پرمختګونه او لاسته راوړنې وساتل شي د امنیت او پراختیايي پروسې په برخو کې له افغانستان سره مرسته اړینه ده. نوموړي وویل دا ضروری ده چې نړیوال افغانانو ته دا ډاډ ورکړي چې افغانستان یوازې نه پرېږدي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو په منځني صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مخکې مو په خبرونه کې واوریدل چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ناټو عمومي مشر فوګ راسموسن او همدارس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش پر دې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پرې نشتی او د افغانستان په انتخاباتو په ځانګړي ډول دغه دوړو مشانو ټینګار وکړ چې د انتخابات به سم تر سره شي او هڅه به وکړي د دې انتخاباتو په شفافیت کې له افغانانو سره په یو ډول مرسته وکړي. له کابل د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانزي استاد نصر الله سنگزي په ټلیفون را سره ده. سنگزي سپ خبرونه ته شرغلي د یان کوبش او همدارس د ناټو د عمومي مجلس څرګندونې تاسو واوریدي. نړیواله ټولنه د افغانستان پر انتخاباتو ډیر ټینګار کوي. د افغانستان له انتخاباتو دوی څه تمه لري؟
زم خپل سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې د ناټو په سرمشي ځکه یا په غربي نړۍ کې دوا تفکر وجود لري چې د افغانستان په انتخاباتو په ارتباط دغه هغه ته توقعات لري یا د ملاتړ کوي. دلیل دا ده چې یو دوی به اروپا او امریکا هم ذهنیت ته ځواب ولري چې دیارلس کاله یو مثبت ماموریت کړی. دا په داسې حال کې سږ کال تر اخره پورې باید دا ځواکونه له افغانستانه ووځي د دوی پوځونه. له بلې خوا نه دوهمه خبر دا ده چې دوی د خپل اصول له مخې چې په دیموکراسي ولاړ یو پوځي سیاسي سازمان د ناتو او همدارنګه د ملګرو ملتو سازمان په اصولو کې دا راځي چې د دیموکراسي نه باید حمایت وکړي. د دوی وظیفه هم ده چې د دیموکراتیکو حرکتونو نه هغه جنگ ځپلي یا د جنگ په حالت کې په یو هیواد کې دا ناتو او ملګرو ملتو ته لوی لاسته راوړنه چې په دیارلس کالو کې د ماموریت ترسره کړي.
د افغانستان په انتخاباتو کې سره لدی چې ناټو ځواکونو مخکې هم یو څه مرسته وکړه، خو دا ځل کېدای شي چې لکه څنګه چې د ناټو د عمومي مجلس په څرګندونو کې مشوره ورېدل هغه د افغان ځواکونو پر حمایت ډېر ټینګار کوي او ناټو یو ډول ځان اړخ تکړه نه دی. استاد
کاملا ناټو په دول حاجو د ځان نګوخه کړي یا هغه شدید تهدیدات او د ماموریت ختم. دوم دلیل دا ده چې ناټو د افغانستان دولت نه غواړي چې ناټو په دې کې مستقیمه ونډه ولري، بناان ځان نشي تحمیلولی چې په دې کې سهم ولري. په دغه دلایلو باندې ناټو دا وایي چې افغانستان په انتخاباتو کې ځان وکړي.
نړیواله ټولنه له لوی سره څومره ترڅ بریده پوری داسل کولای شي چې د څارونکو لاري د افغانستان د انتخاباتو په شفافیت کې خپل برخه واخلي.
زه فکر کوم چې باید نړیواله ټولنه په لومړي سر کې یو خطر نه ځان سره ومني چې د ټولو امنیتي تهدیداتو سره باید د افغانستان د انتخاباتو څارنه وکړي. او دومره خبر دا ده چې هر څومره زیات څارنه لوړیږي د افغانستان د انتخاباتو په شفافیت کې باندې مثبت تاثیر لري، او د افغانستان راتلونکي جمهور رئیس او راتلونکي حکومت مشروعیت پیدا کړي.
نصر الله ستانکزای مننه کوم چې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. بیا هم د افغانستان د انتخاباتو مسایلو ته دوام ورکو. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د جمهور ریاست د دویم دور انتخاباتو کاندید عبدالله د رهبری شورا غړي او 15 مدني ټولنو له ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. خو تر هغه مخکې دا راپور لرو چې افغان امنیتي چارواکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ویلي چې د امنیتي ګواښونو له امله د رای ورکولو د 104 اتیا مرکزونو امنیت نشي ټینګولی. سفی الله ستانکزی په دې اړه کابل راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا ځل هم امنیتي ګواښونه د دې لامل شول چې افغان ځواکونه ونتوانېږي د رای ورکونې د یو شمېر مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د دغه کمیسیون چارواکو ویلي د رای ورکونې په ورځ به 104 اتیا مرکزونه تړلي وي. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور وویل چې د رای ورکونې په ورځ به د 6423 مرکزونو له ډلې نه د 6202 اویا مرکزونو امنیت خوندي وي.
از جمع 6423 مرکز
دی. وی افغان امنیتي ځواکونه ویلي چې له 6423 مرکزونو څخه به 104 اتیا د رای ورکونې په ورځ د شدیدو امنیتي ګواښونو له امله ممکن تړلی وي. دا به وروستی لیست وي او د کورنیو چارو، دفاع وزارتونو او ملي امنیت لوی ریاست ډاډ ورکړی چې د دویم دور انتخاباتو په ورځ به 6202 اویا مرکزونه پرانیستي وي. لغمان، میدان وردک، جوزجان، فاریاب، کندوز، بدخشان، غزنی، هرات، فراه، غور او بادغیس هغه ولایتونه دي چې دا 104 اتیا مرکزونه به پکې تړلي پاتې کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند وایي امنیتي ځواکونو ډاډ ورکړی چې د لومړي دور انتخاباتو په ورځ تړلي مرکزونه به په دویم دور کې پرانیستل شي. له لومړي دور انتخاباتو یو اونۍ مخکې هم افغان امنیتي ځواکونو د رای ورکونې ځینې مرکزونه د امنیتي ګواښونو له امله وتړل. یو شمېر مدني ټولنې او د انتخاباتو څارونکي ادارې وایي چې د رای ورکونې په ورځ د یو شمېر مرکزونو تړلي پاتې کېدل د دې پروسې شفافیت ته زیان رسوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ تیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل هیله لري چې د تړلي مرکزونو په شمېر کې زیاتوالی را نشي.
قبل از رفتن به روز
انتخابات دی وی کټکل شوی وی چې له انتخاباتو مخکې د امنیتي ګواښونو په خاطر درې ورکونې یو شمېر مرکزونه ونه پرانیستل شي. زه فکر کوم دا به په انتخاباتو کې د ګډون په سر یو ستر ننګونه وي. د معنی چې زرګونه هیوادوال درې ورکونې له حق څخه محروميږي او مونږ هیله من یو کوم مرکزونه چې د انتخاباتو پر ورځ به تړلي وي په شمېر کې زیاتوالی را نشي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي اوس مهال درې ورکونې د حساسو موادو د انتقال پروسه د ولایتونو له مرکز نه په کلیو او بانډو کې درې ورکونې مرکزونو ته دوام لري. تمه ده د رواني میاشتې په څلورویشتمه نیټه د افغانستان د جمهوري ریاست دویم دور انتخابات ترسره شي. د دې انتخاباتو نتایج به د سرطان میاشتې په 1 نیټه اعلان شي.
په راپور کې مو د افغان امنیتي چارواکو په وینا واوریدل چې د 104 اتیا انتخاباتي مرکزونو امنیت نشي ټینګولی. د ولسمشر د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه باید ټول انتخاباتي مرکزونه پرانیست پریشتي د انتخاباتو په ورځ. خو بل لور ته د اشرف غنی احمدزی په ګټه د عبدالله د رهبری شورا یو غړی نن تیر شو. عبدالرزاق رضایی پریکړه وکړه چې په دویم دور انتخاباتو کې د اشرف غنی احمدزی ملاتړ وکړي. همدارس د عبدالله د رهبری شورا غړي او 15 مدني ټولنو له ډاکټر اشرف غنی څخه ملاتړ کړی دی. په دې اړه ناجس صافی له کابل راپور لري.
د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزو په 13 ورځ لزګونو مدني ټولنو او د عبدالله د رهبری شورا غړي عبدالرضا رضایی له ډاکټر اشرف غنی احمدزی نه خپل ملاتړ اعلان کړ. خغلی رضایی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل لسو میاشتو مشورو وروسته له خغلی احمدزی نه د ملاتړ پریکړه کړې.
دغه ټیم مې له مشورو او څېړنو وروسته انتخاب کړی. سر څخه مې له اصلاحاتو او همپالنې لټیم څخه استعفا وکړه او له تحول او تداوم لټیم سره یو ځای شوم. زه د ټولو په وړاندې له دې ټیم څخه ملاتړ کوم او له ټولو دوستانو څخه هم غواړم چې دغه بریالي ټیم ته رایه ورکړي.
په عین حال کې د عبدالله د انتخاباتي ټیم ویان فاضل سنچارکی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې خغلی رضایی د دوی د رهبری شورا غړی وو. تر دې مخکې هم د جمهوری ریاست یو شمېر کاندیدانو او نورو لزګونو سیاسي ګوندونو له اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ کړی وو. په دې غونډه کې د اشرف غنی احمدزی دویم مرستیال سرور دانش وویل چې د موجوده ستونزو د هوارولو لپاره هر اړخیز پروګرامونه په پام کې لري. نوموړي له ټولو خلکو غوښتنه وکړه چې هغه ټیم ته رایه ورکړي چې پروګرامونه یې د ملي ګټو په اساس وي.
نن ورځ لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د ثبات او امنیت مطرح کیږي. تاسو د دغو دوو ټیمونو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړئ چې کوم ټیم د دغو ستونزو د له منځه وړلو لپاره جامع پروګرامونه لري. زه له ټولو خلکو غوښتنه کوم چې په دقت سره تصمیم ونیسي.
د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو لپاره د دوو کاندیدانو ترمنځ د سیاسي سیرو او ګوندونو د ملاتړ د راجلبولو سیالۍ په داسې حال کې روانې دي چې ټاکل شوې د جوزا په 23 نیټه انتخابات ترسره شي.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
د افغانستان ولسی جرګې د تروریزم د تمویل د مخنیوي قانون د رایو په اکثریت سره تصویب کړ. د تروریزم د تمویل د مخنیوي قانون پر تصویب نړیوالې ټولنې او ځینو چینایي هندي بانکونو ټینګار کاوه او د دغو هیوادونو بانکونو له همدې عمله افغان سوداګرو سره بانکي معاملې بندې کړې دي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
ولسی جرګې د چهارشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د تروریزم د تمویل د مخنیوي د قانون طرحه په 15 فصلونو او 9 مادو کې د جرګې د غړو د رایو په اکثریت تصویب کړه. یاده طرحه د بحثونو وروسته رایګیری ته وړاندې شوه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
رایګیری کوو. د 10 سترو کارتونو پرته په اکثریت د دې قانون لسمه ماده تصویب شوه، یعنی د دې موضوع سپارل د ملي امنیت شورا ته.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې قانون کې د تروریزم د تمویل په نامعلومو منابعو، د تروریستانو په غیر قانوني عوایدو، له دې عوایدو څخه په جنګونو کې د کار اخیستنې او داسې نورو موضوعګانو خبرې شوې دي. د دې قانون د طرحې د اصلي متن په لسمه ماده کې ویل شوي و چې د تروریزم په اړه شکایتونه باید د افغانستان د امنیت شورا ته وسپارل شي، خو ځینو وکیلانو ویل چې دا باید د وزیرانو شورا ته وړاندې شي. د همدې له امله پر موضوع اوږده بحثونه وشول او په پای کې پریکړه وشوه چې داسې موضوعګانې دې د امنیت شورا ته وړاندې شي. د ولسی جرګې غړی غلام محیدین مهدی چې د دې قانون د لسمې مادې له اصلي متن سره مخالف و، په دې نظر و چې هغه افراد، شرکتونه یا ارګانونه چې تروریزم تمویلوي د ملي امنیت د شورا پر ځای دی د وزیرانو شورا ته معرفي شي.
شورای امنیت ملی در هیچ قانون افغانستان، مخصوصا در قانون اساسی افغانستان تعریف نشده.
د ملی امنیت شورا د افغانستان په هیچ قانون کې تعریف شوی نه ده. د امنیت شورا په ځای باید د وزیرانو شورا ولیکل شي چې پارلمان ته ځواب ورکوونکي وي.
د ولسی جرګې په دې غونډه کې د افغانستان بانک چارواکي هم حاضر وو او ویل چې په دې قانون کې ټول نړیوال معیارونه په پام کې نیول شوي او په داسې موضوعګانو کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته یوازې د افغانستان د ملي امنیت شورا اعتبار لري. دوی وویل که د وزیرانو شورا پرې بحث هم وکړي، له هغې وروسته هم د هیواد د ملي امنیت شورا ته راجع کیږي. د تروریزم د تمویل پر ضد د مبارزې او د پیسو د سپینولو د مخنیوي قوانین سباندې یوه میاشت مخکې ولسی جرګې ته د تصویب لپاره سپارل شوي وو، خو ولسی جرګه وایي چې دواړه قوانینه کابو 2 کاله په عدلیه وزارت او د وزیرانو په شورا کې ځنډیدلي وو. دا هغه قوانین دي چې ویل کیږي که د جون د میاشتې تر 2 پورې تصویب نشي، د افغانستان او چینایي بانکونو ترمنځ به پر اړیکو ناوړه اثر پرې باسي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
البته د سهار لوو د ماشام تر 2 پورې ازادي رادیو په منځني سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د انټرنیټ لاري ازادي رادیو په azadiradio.com کې نیولای شي. په ننګرهار کې ځوانانو پر کونړ د پاکستان راکټي بریدونو په عکس العمل کې سولیز مظاهره وکړه چې په کې د دې بریدونو د بندېدو غوښتنه وشوه او دغو ځوانانو وویل چې دوی دې ته تیار دي چې د خپلې خاورې دفاع وکړي. له ننګرهار د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د ننګرهار د ځوانانو امیریت او یو شمېر مدني ټولنو لسګونو ځوانانو پر کونړ د پاکستان راکټي بریدونو پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوالو چې په لوړو احساساتو یې د پاکستان پر ضد او د افغان امنیتي ځواکونو زنده‌باد شعارونه ورکول وویل د پاکستان د تیری په اړه یې نور زغم ختم شوی او که چیرې همدا حالات وي نو ټول ځوانان د خپلو ولسونو او خاورې نه دفاع کولو ته تیار دي.
د ننګرهار ځوانان د نړۍ ولسونو سره په پیغام کې خپل ځان شریک زمانم شکل احمد دې د غیر مزاری یو تن ګډونوال زه د افغان حکومت نه د ملي دفاع وزارت نه او همداشان د کورنۍ چارو وزارت نه په کلکه باندې غوښتنه کوم چې د پاکستان پر وړاندې نور چوپه خوله پاتې نشي.
شهید الله سره د نړۍ غاړه زمان لري خو له دې بس می سانګ د بلګ میټرون رئیس ما او من کدا په تیر وختونو کې تاسو خپل د بي شهید استه چې په تیر وختونو کې د اپ کونړ باندې راکټي بریدونه وشول من و تاسو په داس خبرو دوه یو ورځ نه دا دوه ورځ نه دی هر وخت د راکټي بریدونه کوي موږ خو غلامان نه یو من اغله حکومت تا دوله دولت سره غواړو چې دغه سپی خو مخنیوي وکړي کني شي کوله موږ د پجار باندې اعلان وکړي موږ خپل باندې ساتنه کولې
پننګرهار کې د ځوانانو امیر متی الله احمد زید مظاهره په پای کې یو پریکړلیک هم ولوست چې په کې افغان دولت او نړیوال ټولنې څخه په جدي توګه غوښتنه شوې چې د پاکستان د راکټي بریدونو پر وړاندې دی نور چپ نه پاتې کیږي.
دوی باید خپل مسولیت او رسالت په درش شکر باندې ادا کړي او خپل خبرګونو ښایي دغه مثالې غوښتنه وکړي نه ځان ته دا چې پاکستان یو د خپل دغه توغندیز بریدونه شي په دغه سره دي کلو ولایاتو باندې راتوي دا بند کړي بلکې د افغان ولسمه او د افغان ملت نه دي بخنه هم وکړي.
د مظاهری د ګډونوالو په خبره کچيري د دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به خپل مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. د ننګرهار ځوانان د مظاهره داسې محل در سره کوي چې له کونړ څخه د خبرو شوې پټونو لمخې په تیرو لس ورځو کې پاکستان شاوخوا 2000 راکټي بریدونه د کونړ پر سرحدي سیمو تر سره کړي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
په جلال آباد کې مظاهره کوونکو پاکستان وغنده چې د افغانستان په خاوره توغندې وشتلې دي او د افغانستان په خاوره کې مداخله کوي. بل لور ته د افغانستان ولې د ولسي جرګې ځینو غړیو ګاونډي هیوادونه په تیره ایران د افغانستان د انتخاباتو د ګډوډولو او د دغه هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورنوي. دغه وکیلان وایي ګاونډي هیوادونه د انټرنیټ په ټولنیزو شبکو په خاصه توګه فیسبوک کې د جعلي ادرسونو په جوړولو سره قومي مسایلو ته لمن وهي او افغان قومونه توهینوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما د پولند په مرکز وارسا کې راټول شوو خلکو ته په وینا کې وویل متحده ایالات به په اوکراین کې د روسیې له اعمالو وروسته پولند د ختیځ او مرکزی اروپا متحد هیوادونه یوازې پرې نشتی. د دغه راز د اوکراین له جمهور رئیس او نورو مشرانو سره وکتل. اروپا ته د بارک اوباما د سفر او څرګندونو په اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور له جانقا الکوزي څخه اور.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما یو ځل بیا د پولند او ناتو کې د ختیځ او مرکزی اروپا د هیوادونو د امنیت په اړه د متحده ایالاتو د نه بدلیدونکو تعهد پخلی وکړ. جمهور رئیس اوباما په وارسا کې په وینا کې وویل پولند، استونیا، لاتویا او رومانیا به هیڅکله یوازې پات نه شي. جمهور رئیس اوباما د پولند د 1997 کال لومړنیو ډیموکراتیکو انتخاباتو د 15مې کالیزې د لمانځنې په مقصد دغه هیواد ته تللی دی. د په وارسا کې راټولو شوو خلکو ته په وینا کې وویل د پولند د 15مې کال وړاندې پیښې د اوکراین له اوسنیو پیښو سره یو شان دي. جمهور رئیس اوباما روسیې ته په اشاره وویل د امپراتورۍ او د نفوذ د دایرو ورځې تیرې شوې دي.
د امپراتورۍ او د نفوس د دایرو ورځې تیرې شوې دي. سترو هیوادونو ته باید اجازه ورنکړی شي چې کوچني هیوادونه تر پښو لاندې کړي او یا هم د ټوپک د ملي په واسطه ورباندې خپله اراده تحمیل کړي او یا ماسک اغوستي کسان ودانې اشغال کړي. د قلم یو کرخه نشي کولای د یو ګاونډي د مځکې غلا ته مشروعیت ورکړي. په دې توګه موږ د روسیې لخوا د کریمیا اشغال او یا د اوکراین له مځکني تمامیت څخه سرغړونه نشو منلای.
جمهور رئیس بارک اوباما وویل اوکراین د اروپا او روسیې سره قوي اړیکو ټینګولو ته اړتیا لري خو د اوکراین خلک لکه د نورو هیوادونو د خلکو په څیر د خپل راتلونکي د ټاکلو حق لري. جمهور رئیس بارک اوباما په وارسا کې راټولو شو شاوخوا شپږ زرو کسانو ته وینا کوله او خلکو په هره برخه کې د هغه خبرې په چکچکو بدرګه کولې. د امریکا جمهور رئیس دغه راز په وارسا کې د اوکراین له منتخب جمهور رئیس پیترو پوروشینکو سره وکتل او د هغه په اړه وویل د اوکراین په سخت حالت کې د دې هیواد د مشرتابه لپاره د یو عاقلانه انتخاب دی. ښاغلی اوباما زیاته کړه متحده ایالات په مطلق ډول نه یوازې په راتلونکو ورځو او اونیو کې بلکې د راتلونکو کلونو لپاره د اوکراین د خلکو تر شا ولاړ دي. د اوکرين له جمهور رئیس سره د ښاغلي اوباما له کتنې سره سم د امریکا متحده ایالاتو اعلان وکړ چې اوکرين ته د 50 میلیونو ډالرو په ارزښت نور وسایل هم استوي او دا وسایل ممکن د اوکرين په ختیځ کې د روس پلوو وسلوالو بیلتون غوښتونکو پر ضد جګړه کې مرسته وکړي. په دې وسایلو کې د مرمیو ضد لباسونه او په شپه کې د لیدلو شیان شامل دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سې شنبې په ورځ په اروپا کې د موقتی پوځي اډو د جوړولو په مقصد د 1 میلیارد ډالرو لګولو ژمنه کړې وه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.